ګرانو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې دی او په دې هیلو چې تاسو به یوخه ورځ ولري د ماشومان د خوندیتوب موسسه یاسف د چلډرن وای چې په افغانستان کې لاته ملیونو زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري دا مو د دې خبرونه د سر موضوع ده نور ریپورتونه هم لرو خو تر هر څه مخکې په مخړې د دې سات خبرونه ته تیر شپه خوست کې د ولسی جرګې د یو پخانی نومان په ګډون اته کسان وشل شوې دي سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جمعات کې پرونی حمله غندلې ده او د بې سرحده خبریالانو ټولنې پر ایراني ژورنالیست نرګس محمدي لګول شوې تورونه غندلې اشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت د تریزوی او لشیر ولسوالۍ اړوند روغتي کلینیک په سیمه کې د ولسی جرګې پوخانې نوماند عبدالولی اخلاص او دغه پر ملګرو نامعلوم وسلوالو برید کړی چې د عبدالولی اخلاص په ګډون دغه اته ملګری پکې وشل شوې دي نن د خوست امنیه کمانډانۍ ویان عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی
تر شپه شاوخه نهنی بجې د خوست ولایت د لشیر ولسوالۍ اړوند کلینیک تر سرمه مخکینه د ولسی جرګې کاندید عبدالولی اخلاص د نامعلوم کسانو په برید کې وژل شوی دی په یاد برید کې د دې په شمول اته نفر شهیدان شوی دی او یو تن ژوبل شوی دی
تر اوسه د برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی عبدالولی اخلاص د ولسی جرګې په تیرو ټاکنو کې د حزب اسلامي له نوماندانو څخه و سعودي عربستان او متحده ایالاتونو د پلازمینې کابل په یو جمعات کې پرونی بمی حمله غندلې د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې هیواد په رسمي خبري اژانس خبر شوی د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو افغان حکومت او د افغانستان له خلکو سره خواخوږي او ملاتړ څرګند کړی دی د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال دفتر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې پر شیرشاه سوري جماعت تروریستي حمله غندي په بیان کې راغلی چې د افغانستان خلک د ترهګرۍ څخه د خلاص ژوند مستحق دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرشاه سوري جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په پرونی چاودنه کې د جماعت د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون ټول څلور کسان وشل شوي او ته تن نور ټپیان دي د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې طالبانو د حمله غندلې لاس ورځې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې هم یو چاودنه کې د دې جماعت خطیب مولوي عیاس نیزه وشل شوی وو طالبان وایي چې د خبرګولی په درويشته منېټه د حکومت اړوند شل سرتیری لا بند خوشی کړی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین تیر مخام په خپل ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د پوز او پولیسو 22 تن سرتیری د کاپیسا پروان او سمنګان ولایتونو کې لا بند خوشی کړی د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې په موافقه کې ویل شوی چې افغان حکومت به د طالبانو 15000 او طالبان به د حکومت 10000 تن بنديان خوشی کړي افغان حکومت تر دې د ما 3000 طالب بنديان خوشی کړي او د 2000 ضرور د خوشی کولو شمنه ایم کړی دا وسلوالو طالبانو بیا تر 1500 زیات بندیان خوشی کړی تمکیږي چې دا بندیانو د پروسی د بندیانو د خوشی کولو د پروسی په بشپړېدو به بین الافغانی خبرې پایل شي په پام کې د چې سلګونه افغان محصلان او نور افغانان د یک شنبه او دو شنبه په ورځو له هند څخه په دوو نور البته نو کې کابل ته ولېګدول شي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت شرزافیر طاهر قادری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
دو پرواز برای فردا و پس فردا تاریخ های 14 و 15 جون
قادری وای دو الوطنی دی چی دا جون په 14 و 15 نیټو د اریانا او کامیر هوایی شرکتون لخوا تر سره کیږي جواز مو اخیسته لنی کمر غجډیر افغانان او زموږ باسلان چې زکړې پای ته رسیدي کولای شي په دی الوطنو کې خپل هیواد تستان شي په تیر میاش ماش کې ورسل دی چې هندي چارواکو د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره ټول الوطن لغوه کړی او شمیر افغانان چې د سفر لپاره هند تللی وي یا هلته ماسلان وو وسیدل هلته بن پاتې دي دا به سرحد خبری اعلان ټولنې پر ایرانی ژورنالیست او د بشري حقوقو پر فعال نرګس محمدی چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې د لګول شوي تورونه غندلې. دا به سرحد خبری اعلان ټولنې چې مرکزی په پاریس کې پرون په یو بیان کې په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لزنګړي رپورټر جاوید رحمان وغوښتل چې سم دستي لاس په کار شي او له بند دي د دې خبری اعلان د خلاصون لپاره له هر ممکن لاره هڅه وکړي. دا به سرحد خبری اعلان ټولنې د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا موینی وای دا میرمن محمدی عدلی تعقیب د ایران د استخباراتو د وزارت او قضا د سیستم د چارواکو په لیکو کې د قضایی تبعیض ثبوت دی. دا دوشنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شاولی زاده په مارچ میاشت کې د اوترش څخه چې د اوترش لخوا تاجکستان ته سپارل شوی وو د افراطیت په تور په شل کاله بند محکوم شو. شاولی زاده د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی د یوې افراطي ډلې په فعالیتونو کې په ګډون او په ستر خیانت له تورنېدو وروسته درې ورځې مخکې په بند محکوم شو. د تاجکستان سترې محکمې د شاولی زاده د محاکمې په اړه له څه ویلو ډډه کړې او ویلي چې د نوموړي دوسیه پټه ده. اوترشي چارواکو 9 کلن شاولی زاده د مارچ په لومړیو کې تاجکستان ته سپارلی وو. او ناټو پرون له اوکراین سره د نږدېوالي یو نوی پړاو پیل کړ او د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت ته د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک حیثیت ومانه. ناټو پرون د جون په 12مه په یو بیان کې ویل دا اقدام وروسته لاغه وکړ چې کیف له یورو اتلانتیک امنیتي ټولنې سره لیوالتیا څرګنده کړه. اوکراین ته د دې حیثیت ورکول د ناټو د هغه نه وخت یوه برخه ده چې غواړي له خپلو هغو شریکانو او متحدانو سره چې د ناټو په مشرۍ ماموریتونو او عملیاتو کې د پام وړ برخه اخلي همکاري نور هم پراخه کړي. ناټو وایي چې اوکراین د افغانستان او کاسوو د ماموریتونو په ګډون د ناټو په مشرۍ عملیاتو او همداراز د ناټو د پوځي تمرینونو لپاره خپل سرتیري استولي. په بیان کې راغلي چې نوی حیثیت اوکراین ته دا وړتیا ورکوي چې د ناټو له بېلابېلو عملیاتي تمرینی او نورو پروګرامونو څخه ګټه واخلي. خو ناټو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا موقف په ناټو کې د غړیتوب په معنا نه شي تعبیردی. اوترش، فنلینډ، ګرجستان، اردن او سویډن هم هغه هیوادونه دي چې د ناټو د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک حیثیت ورکړل شوی. دا خبرونه خبرنامه لاسادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. وبورشي د ماشومان د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وای چې په افغانستان کې لا 2 میلیونو زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په افغانستان کې د مور ورځ منځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته په سمانه ده چې په یوازې ځان خپل کوچنیان لویوي او لګګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
لار به راخذه کړی دا ښاندې تخې به سرنويشت وی خو به بده اولادونه په سر دی لوګې تګې ته نشم کاته چې وګي پات شي راته تګې پات شي مجبور یم خپل کار کوم ورته.
دا امور د ورځې په مناسبت د غنو افغان بیوزلو میاندو په استازیتوب لا یوې مور نسیمه سره مرکه لرو. د پکتیکا د پوهنې ریاست مسولین وای لا هم په 1516 کې انجونې له 12 ټولګیو نه دی فارغ شوه. دغلته په تیرو ټولو 13 کلونو کې یوازې 250 انجونې توانیدلې چې له 12 ټولګیو فارغ شي. ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي غا ریپورت رد کړی چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایی دګر په عملو کې کارول شوی توغندي او نور تجهیزات د ایران ساختو. په دې اړه هم ریپورت ولرو. د خبرونه په دوهم نمایي کې کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ګوډیا چارلې یادونه وسی. دا د ساده ایرانو ده. د ماشومان د خوندیتوب موسسه یاسف د چلډرن وای چی په افغانستان کې لا 3 میلیونه زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا د موسسه ویاند ته رشپا ساده ایرانو ته ول چی د کرونا وبا خبرېدو د افغان ماشومان وسنۍ نړیوال حالت نور هم بدتر کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په افغانستان کې وسمهال شاوخوا 14 میلیونه افغانان سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرن وای اوس مهال 8.2 میلیون افغان ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. همدې مؤسسه مخکې لدی بشری مرستو ته د اړو افغان ماشومانو شمیر 15.8 میلیون خودلایو. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مؤسسه ویاندې مریم عطای تیره شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د افغان ماشومانو وضعیت تر پخوا لا زیات کړکیچن کړی دی.
خانوادهایی که آسیب پذیر هستند، خانوادهایی که در دوردست های افغانستان
دوایی دست کورنه شته چه لگوه سره مخامخ دی پلر پرتو سیمو که اوسی او پا قرانتین که خپلو ماشومانو تا خ او کافی خواره نشی ورکولی. دا پا دی مانه دا چه دا ماشومان زوریگی دا ماشومانو دا خوندی توب مؤسسه لنریوال طولن غواری چه سم دستی اقدام مکری او دا ماشومانو تا لگ تر لگ سم او کافی خواره برابر کری.
غذای درست و کافی را برای کودکا فراهم بسازد.
د ماشومانو د خوندیتوب د مؤسسې مشر میلان دینچ هم پرون افغانستان ته د بشری مرستو او تجارتي موادو د واردولو او هغو سیمو ته چې بېوزلي خلک پکې اوسي د دې موادو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په اپریل میاشت کې ویلي وو چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو د دوام له کبله کورنیو د خپلو عوایدو سرچینې له لاسه ورکړې دي، چې ورسره د خوارځواکۍ ستونزه هم د زیاتېدو په حال کې ده او دا حالات به پر ماشومانو ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د یونیسف استازی ابوبکر کامپو شاوخوا دوه میاشتې مخکې ویلي وو د ټول هیواد په کچه له 15 کلونو د ټیټ عمر لرونکو هغو ماشومانو شمیر چې په خوارځواکۍ اخته دي په سلو کې 11 زیات شوی دی. د نوموړي د اټکل له مخې د دې ماشومانو شمیر اوس مهال 6,900 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په ټوله کې شاوخوا 14 میلیونه افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو ماشومانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری داسې مهال ورکوي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره محدودیتونه د 3 نورو میاشتو لپاره وغځول. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پرون د غبرګولی په دروشتمه نیټه شاوخوا 24,000 ته ورسېده.
پکتیکا هغه ولایت چې په تیرو کلونو کې نه یوازې نام نه ځپلې بلکې کلتوري او ځایي ستونزو هم پکې د ځینو خلکو ژوند تریخ کړی. په ځانګړې توګه نجونې په دغه ولایت کې تر ډېره له زده کړو پاتې دي. دا پکتیکا د پهنې ریاست چارواکي وی لا هم په 15 ولسوالیو کې نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغې شوې. دغلته لا هم ګڼ شمیر نجونې د کلتوري، امنیتي او د پوهنې په برخه کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله د زده کړو نه بې برخې دي. احسان آرین پرې نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې تر اوسه په 13 کلونو کې له 12 ټولګیو شاوخوا 250 نجونې زده کوونکې فارغ شوې دي. د ولایتي شورا غړي افسر خان سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
هلته هم د نمنې په شکل باندې فارغ شوې دي. ستن حاضري ورته لوېدلې ده، درس یې نسته، لیسه یې نسته، ترک تعلیم ورته لوېدلې ده، نور فارغان دی نه لري.
نوموړی وایي مسؤولې ادارې ښوونځیو ته د نجونو د تګ په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو او خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې پاتې راغلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخوانی نوماندې هیله مشتبه ازادي راډیو ته وویل چې د کلتوري ستونزو، امنیت، د ښځینه ښوونکو او د نجونو ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي له امله لا هم ګڼ شمېر نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړي وایي
په پکتیکا ولایت کې نجونې ښوونځی ته لاسرسی لري خو ډېر کمې دي. علت یې دا دی چې ښځینه ښوونکو او ښوونځیو د تعمیرونو نه شتون له امله کلتوری چاپریال مساعد ندی.
د پکتیکا د پوهنې ریاست رئیس مهرب الدین شفق هم منی چې کلتوری ستونزې د عامه پوهاوي نشتوالی او د خزینه خونکو کمښت زده کړو ته د نجونو د نورتګ لامل شوی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې سه کال به له 12 ټولګیو په لوړ شمېر نجونې فارغ شي.
کموالی علت معلوم ده چې عامه پوهاوی دلته مخکې کم و، کلتوري محدودیتونه او نسبي ناامني هم دلته په اکثر وسایو سیمو کې موجود دي او ښځینه ښوونکي دلته کمبود دی. چونبنا یوازې ډېرې خوشامن ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځی نه لري، نو ټول ولسوالۍ کې لري.
ارګون، سروبي او خیرکوټ د پکتیکا هغه ولسوالۍ دي چې نجونې پکې له 12 ټولګیو فارغ شوې دي، خو د مرکز خرنې په ګډون په پاتې 15 نورو ولسوالیو کې تر اوسه نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغ شوې. خو د پکتیکا په ګاونډ خوست کې وضعیت داسې نه دی. هلته د نجونو 6 ښوونځي فعالیت لري چې دروشتې لیسې دي. ټولټال سل زر نجونې ښوونځیو ته ځي او یوازې تیر کال ترې 1,00 او 1,60 نجونې فارغ شوې دي. په خوست کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي که له یوې خوا د دې ولایت امنیت نسبي ښه دی، له بلې خوا نجونو ته د منظم تدریسي چاپېریال د رامنځته کولو او د ولسي شوراګانو سره د تفاهم له لارې توانېدلې چې دغه شمېر له ورځې بلې ته مخ پر ډېرېدو شي. احسان نرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیکا څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې دغلته په تیرو 13 کلونو کې چې یو اوږد عمر دی یوازې 250 نجونې په یو ډول له 12 ټولګیو فارغې شوې او لا هم په 15 ولسوالیو کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته چې په یوازې ځان خپل کوچنیان لویوي، له زده کړو محروم دي او ګڼې نورې اقتصادي ستونزې لري په څه معنا ده. نسیمه همداسې یوه مور ده چې خپل شپږ کوچنیان په یوازې سر ساتي. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د ژوند پر مخ وړلو لپاره کوم کارونه کوي. نسیمه په ځواب کې وایي
سینما پامیر کې کله نا کله ورزم بولانی خرڅوم، کله خار کې کورونو کې خدمت کوم، کله په پټو خبرې اترو کوم، هغه په خار کې خرڅوم، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي هغه زه کوم، کله کوڅو کې ټیمپر خرڅوم، ماشومان ته نه کوي ټیمپر، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي دې بچانو لپاره کوم.
تاسو څو اولادونه دي او پلار یې ستاسو کنه؟
زما شپږ اولادونه دي. مال د خدای پلار بل خزه کړی دا ښه شانتي تخم به سر نه وشته وی خو به بده اولادونه مې پسر دي. لوګي ته کې تل شم کته چې وګي پات شي راته ټیګي پات شي مجبور یم خپل کار کوم ورته او مور پلار مې ما سره
د څو کلو نو واستاس چې واده سوي واست.
زه تقریبا 2 کالو ما خورجانې چې واده شوی ما او دا واده مې د 6 کالو شو. خو زه په بدل باندې خورجانې واده ما بدل باندې اورور مې بیچاره مر شو او کندې بوتل ما باندې بل خزه او کار او هلي ټکول تیلی را باندې واچو لوي سو ظلم پچا پانو ولم پلورونو پارو پتی شو پلرغو پزنجیرونو ډیر سول ډیر سخت متری کی اخر دا ځان ته مس خوشاله مې دا بچی را سره دی ګور په شکر دی الله لګټم دا بچی می ساتم قدر خوشاله مې پله دا تا کې کور مې پکړی نیولې دې هیڅ څوک را سره نشته خو را سره دې زه ټول عمر په خبر کې څه شوی دې دا یو سلو کال کیږي چې کابل سره غلم ډیر مشکل دی. د کابل ژوندۍ ژوند په بیکسۍ کې په غریبۍ کې ډیر مشکلات دي. خو یو خدای ګور چې څونه مشکل دي، خدای ګور زه ګورم چې څونه په سخته ده بچی لیوم.
که موږ ته یو دوه مثالونه راکې چې څنګه مشکلات سره مخامخ شوی د باندې
که زه بعضې وخت دا وړه لور ځان سره بوزم د اکثر وخت راشي سړي مې خوا کې کینې هلکه ما خوا کې کینې څوک راته شماره راکي زنګ را ووهه څوک پیسې درکړ کوم موږ سره لاړ شه څوک شوی څوک شوی خو دا چا خبر به ځینې شم خدای شپه دا زه نه پاتېږم بس زیاته لاړ شم پوهېږم چې تنګېږم بیا لاړ شم کورونو کې خدمت کوم خو ځان له یو مخنیوی کوم وایم یا الله ته زما یو پرده زما عزت وساتي خدای تا ته مې ځان سپارلی دی په الله ځان سپارم دغه 2 روپۍ پیدا کوم دې بچو ته مې هغه هم کله ماړی او کله بېچارهګان وږي.
او ستا اولادونه د څو عمر دي او مکتب ته ځي؟
یو ځینې مکتب یو لومې مکتب یو لومې ماشاءالله پیغله ده او نور بس واړه واړه دي شغت نه دي.
او تر ټولو کم عمر اولاد دي د څو نه کلونو دي؟
تقریبا د 1.5 کال دي.
ته چې د باندې ځې کار کوي دا کوچنی چاته پرېږدي؟
دا مشره لور مې ده. لور مې بیچاره ساتي کله ورته شودي ورکوي او کله ورته چې ورکوي کله ورته اوبه خوږي بس وسته ګور چې سم لاس کې شدي ورته غواړو کنه بس په یو دا یو سو بل څه ورته ورکړي کله ډوډۍ کله قهوه چې
او ستا کوچنیان هم کار کوي د باندې که په کور کې؟
نه مشر ځینې چې کوم دی هغه په ښار کې په بازار کې شپېدنې نه دی سپن هغه لوګیا کوي. یو لور مې ده بېچاره هماغه ښوونځي ته ځي نور کور کې دي او مشر لور مې چې ده نو هغه پاکستان کې ښوونځي ته تله اوس دلته چې راغلی وایي زه فارسي نه شم ویلی مشکل دی راته فارسي.
نسیمه جانې د مور ورځ څه معنا لري ستا دپاره؟ ته آیا په دې خبره یې چې مور خپله ورځ لري ځانګړې؟
دغه د مور ورځ دی چې مور د اولادونو دپاره یو سخته تېروي. مور اولاد دپاره لوږه تنده تېروي. مور په ځان باندې یخني او ګرمي تېروي. اوړی جمعه یخني ګرمي بې خوبي هر یو شي د اولاد سره کوي. نو د اولاد بچ چې د مور نړیوال ورځ وګوري. زه دغه د خلکو ته ویل غواړم چې ما غوندې کومه تورسری بېکسې تاسو سرنويشت نه به سرپرست دی هغه د خپل بچي انده ته فکر کوي انده ته سوچ کوي الله نه دی وګچي د دې خپل بچو د خپل اولادونو لپاره د آینده لپاره تانو پیغور جوړ نه کی.
نسیما دا گنو افغانو میاندو پچیر یوا بی وزلی مورده چی چو مشمان پا یوازی سر ور پغار دیو پا کابل کی دا دی مشمانو دا پال لپارا سختی تنگی گالی. نن دا افغان میاندو رزده دا افغان پا افغانستان کی دا مور رزد منزل کی گی او پا دی هیواد کی میاندی جگلو بی وزلی او گنو نور ستنزو لگنو ستنزو سرا مخ کلی دی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
دوستان تاسو موږ غږ آزادی رادیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدل شي. اوس برا شو دي ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالی بشیر ورته کتنه کوي.
د هیل خبرونه په افغانستان کې د طالبانو د نویو تهدیدونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د مذاکراتو ترنوم لاندې نړۍ ته خپل ځان په یو بڼه وړاندې کړې او بل لور ته یې له نورو سخت دریځو ډلو سره لاس یو کړی دی. د دې هیل خبرونه لیکوال په دې باور دی چې دا د طالبانو دوه مخې لوبه ښکاروي چې پر یوه مهال هم جګړه کوي او هم د سولې خبرې کوي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره سوې چې وایي طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې ساتلې دي. په دې مقاله کې لولو چې حقانی شبکه د طالبانو خطرناک مټ دی چې د سولې هیڅ دلیل نه ویني او دا شبکه له داعش او لشکرې طیبه ډلې سره اړیکې لري. په مقاله کې لیکل شوی چې لشکرې طیبه پاکستان میشتو سختري رامنځته کړي او له نورو سختري سره په روزنه او لوجستیکي برخه کې ملاتړ کوي. په مقاله کې لیکل شوی چې د لشکرې طیبه لږ تر لږ 800 جګړه ماران په افغانستان کې فعالیت کوي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس مهال حقانی شبکه د طالبانو 40% برخه جوړوي او د داعش تر بیرغ لاندې شاوخوا 2200 جګړه ماران په افغانستان کې فعال دي چې لږ تر لږ 10% یې بهرني جګړه ماران دي او په سوریه او عراق کې د جګړې تجربه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي وو چې شاوخوا 6500 پاکستانیان د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د دې هیل ته مقالې لیکوال په دې باور دی چې د طالبانو په ډله کې پر سیاسي او نظامی کچه مخالفتونه سته او له همدې کبله طالبان په علني توګه نه غواړي له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي ځکه په دې کار سره د طالبانو ترمنځ پر نظامی کچه مخالفتونه نور هم زیاتېدای سي. د مقالې په پای کې لولو چې امریکا په دې اړه پرېکړه نسی کولای چې په افغانستان کې څه کول غواړي خو که په راتلونکي کې امریکا هر ډول پرېکړه وکړي له نورو ډلو سره د طالبانو ائتلاف باید له پامه ونه غورځول سي. د نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا پریکړه چې افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره استل غواړي د امریکا کورنی سیاست ته په کتو سوې ده نه د افغانستان وضعیت ته په کتو. د مقالې لیکوال لیکلي په افغانستان کې د امریکا جګړه له کلونو راهیسې د پای ته رسیدو په حال کې ده او څه ناڅه پای ته رسیدلې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا د دې دریځ په نتیجه کې چې ګواکې جګړه انتخاب نه بلکې یو اړتیا ده په 2009 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیات بهرني سرتیری وګمارل سول. په 2011 کال کې په افغانستان کې 100,000 نظامی پرسونل ځای پر ځای شوی وو. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان جګړې ته د پایتخت ایښودو کلونه موده ځکه ونیوله چې ګاونډي پاکستان سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکول جاري ساتلي دي او په افغان حکومت کې فساد او خپلمنځي اختلافاتو دوام وکړ. د مقالې د لیکوال په باور طالبان هیڅ اړتیا نه ویني چې په افغانستان کې د یو باثباته حکومت برخه شي ځکه غړي فکر کوي دیموکراسي او بهرنۍ مفکوره ده. د لیکوال په باور طالبان د سولې په مذاکراتو کې ځکه ګډون کوي چې دا ورته یو ځل بیا د واک ترلاسه کولو لار ښکاري. مقاله یو پوښتنه مطرح کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې؟ په ځواب کې راغلي چې نه. د لیکوال په وینا امریکا په خپل لومړي هدف کې بریالي سوي چې القاعده ډله ضعیف کړي او طالبانو ته سزا ورکړي. په مقاله کې همداراز راغلي چې په افغانستان کې د دیموکراسي ټینګولو بې ضرورته مفکوره هسې هم نه بریالي کېده. د مقالې په پای کې لولو چې بریا په دې معنا ده چې نړیوالې تروریستي ډلې د هدفمنو هڅو په نتیجه کې په تدریجي توګه ماتې وخوري.
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه رپورټ رد کړ چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایي ډګر په حملو کې د کارول شوي توغندي او نور تجهیزاتو ساخت ایران دی. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي د امنیت شورا ته په خپل نوي رپورټ کې معلومات ورکړي. په دې رپورټ کې چې د راروانې میاشتې په پای کې به رسمن خپور شي راغلي چې پر ځینو موندل شوو شواهد چې پر ځینو موندل شویو شواهدو د ایران تجارتي نښې او یا په فارسي ژبه لیکنې لیدل شوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش هغه راپور رد کړی دی چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شو. ګوتیرش په دې راپور کې ویلي هغه کروز توغندي چې پروسه کال د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو نړیوال هوایي ډګر په برید کې کارول شوی و د ایران ساخت و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د ایران دولتي رسنیو خپور کړ دا تورونه رد کړل او ویل داسې ښکاري چې دا راپور د امریکا او سعودي عربستان د سیاسي فشار په نتیجه کې جوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت هم په یو بیان کې وویل چې دا راپور متناقض دی، جدي غلطۍ لري او دقیق نه دی. په بیان کې راغلی چې ایران پر سعودي عربستان په حملو کې د کارول شویو وسلو او پرزو او همداراز د هغو وسلو په صادرولو کې چې متحد ایالات یې د ضبطولو ادعا کوي د ایران د لاس لرلو په اړه د دې راپور ارزونې په کلکه ردوي. رویټرز خبری آژانس چې دا راپور یې لیدلی د ښاغلي ګوتیرش د ارزونې په حواله وایي ځینې وسلې او ورسره تجهیزات چې امریکا د تیر کال په نومبر او د روان کال په فبروري میاشتو کې ضبط کړي وو هم په ایران کې جوړ شوي دي. دا راپور د ملګرو ملتونو په مخکینۍ ارزونه کې یو لوی بدلون ښیي ځکه د سازمان تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې په دې برید کې د ایران لاس لرل نشي تاییدولی. د 2019 کال د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر دوو مهمو تاسیساتو د کروز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د برید په نتیجه کې د سعودي عربستان د تیلو د تولید کچه نیمایي ته راولویده او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې لوړې شوې. سعودي عربستان، متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې هغه مهال د دې حملې پړه پر ایران واچوله. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړي امنیت شورا ته ویلي ځینې موندل شوي شواهد هغه نښې نښانې لري چې د یوې ایرانۍ تجارتي کمپنۍ تولیدات یې لري او یا په فارسي ژبه لیکنې پرې شوي. د سرمنشي په راپور کې راغلي چې ایران د دې تجهیزاتو په استولو سره ښایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه سرغړونه کړې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په هر روز شپږ میاشتو کې پر ایران د وسلو د لګیدلو بندیزونو او نورو هغو محدودیتونو د تطبیق په اړه امنیت شورا ته راپور ورکوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې څخه پر ځای پاتې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي پرونی راپور په علني ډول نه دی خپور شوی خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون د جون په 12 نیټه وویل مسکو لا هم باور لري چې پر تهران د وسلو لګول شوی بندیز باید لغوه شي او په دې برخه کې پر خپل دریځ کلک ولاړ دی. ستاسو له پیغامونو
زه خپل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. ما د افغانستان د خلکو څخه د ټول افغانستان د ولس څخه غوښتنه دا ده چې د کورونا وایرس جدي ونیسي ځکه که چیرې د کورونا دغه وبا چې خپره ده په نړۍ کې نه د کفارو لمن پرېږدي نه د مسلمانانو لمن دا سمتو او تعصب نه پېژني ځکه دا هر څوک نیسي. باید موږ تاسې جدي ونیسو هغه د ډاکترانو صاحبانو او د احتکامې وزارت او د هغه ډاکترانو لخوا چې موږ ته څه کومې لارښوونې کېږي باید هغه په پوره او جدي توګه عملي کړو. د یوې خوا د جنګ څخه موږ تاسې وژل کېږي هر ورځ موږ تاسې د جنګ قربانیان یو او د بلې خوا که چیرې دغه وبا په موږ تاسې کې خپره شي او خپره شوې هم ده نو که چیرې هغه د احتکامې وزارت سپارښتنې په جدي توګه عملي نه کړو شاید موږ تاسې په نږدې راتلونکي وګورو چې موږ تاسې به د یو لوی ناورین سره مخامخ شو. نو زما د افغانستان د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې باید په پوره او جدي توګه دغه سپارښتنې عملي کړو او د ځان خپل حفظ الصحې ته باید توجه وکړو.
زما نوم عبدالرحمن اسمی ده. د نورستان ولایت څخه تاسو پیغام پرېږدم. زمونږ د نورستان د تحصیل کرده ځوانانو ومن طول سنة دغريو سنة دغريو من تخطو حق نراك والكي زمان مشاه زمان حق نور خلق من ناخلي من تشي يكون حق دورات راك شو دغا من تنين والكي خوهيلا لشي تاشي دا پايام ناشي آغا چاروار كي زمان نرستان كي صوب دندي لدي ياب مكاس كي صوب دغا دخالك و دمقرغي و دندي پخار لدي دي تورسي اطلا شل كالا دغه ولایت موږ د نورستانو ساتنه ده دلته موږ پرې خرج کوم انتحاري وشي نن پرې خرج کوم حمله وشي نن پرې خرج دا وره سقوط شي قرباني ورک شوې دي خدا وره تم ساتنه اوس چې شل کار بعد تل صرف صدا عمل لاغره ده موږ هر یو ځوان کوم بس مقرر وی هغه لري کول کیږي هغه یو کس اوسل کیږي چې په ننګرهار او د لغمان د ترازی هغه چې راځي واجب معاش پر راځي د خپل معاش اخلي معاش یو افتار دوه افتار لري نور کول کی قرار نه سي قماش پر اخلي خو موږ نو لسانه هر بس مقرریږي هغه لري کول کیږي او بل په ځای یو بل د لغمان ننګرهار
دوستان زموږ غږ آزادې رادیو ناوړی اوس هم اته نیمې بجې شوې ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته خوست کې امنیتي چارواکي وایي تیر شپه دغلته د ولسی جرګې پخوانی نوماند عبدالولي اخلاص ته او د هغه په ملګرو نامعلومه کسانو ډزې کړې چې پکې خپله د عبدالولي اخلاص په ګډون د هغه اته ملګري وژل شوي. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جومات کې پرونی حمله غندلې. پرون په کابل کې د شیرشاه سوري په جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو د وزارت په وینا د جومات د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون څلور کسان پکې وژل شول او نور ټپیان شول. طالبان وایي پرون یې د حکومت اړوند شل سرتیري چې له دوی سره سیران ول بنده خوشي کړي دي. په پام کې ده چې سلګونه افغان محصلان او نور عام وګړي د یک شنبه او دوشنبه په ورځو له هند څخه په دوو نورو الوتنو کې کابل ته ولېږدول شي. دا به سرحد خبريالانو ټولنې پر ایراني ژورنالیست او د بشري حقوقو پر فعالې نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې ده لګول شوي تورونه غندلي. دا دوشنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شاولی زاده چې په مارچ میاشت کې اترش تاجکستان ته وسپاره د افراطیت په تور په شل کاله بند محکوم شو. او ناټو پرون له اوکراین سره د نږدېوالي یو نوی پړاو پیل کړو. د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت ته د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک دریسو مانه. دوستانو دا نور خبرونه از موږ په پانا سادي رادیو ډاټ کام کې کتلای شئ. تاسو زموږ سهارنۍ خبرونه اورئ. مراندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړیا چار تنظیم پروګرام خبريږي. خو تر هغې مخکې د دې خبرونې یو وروستی رپورټ راخلو. په لاتین امریکا کې د کووید 19 مثبتې پیښې له 1.5 میلیونه اوختي او د دې ناروغۍ د مړینو د شمیر له کبله برازیل پرون له برتانیا مخکې شو. په برازیل کې یوازې وړ مورز له دې کبله 1,209 کسان مړه شول چې په یوه ورځ کې د مړینې دا کچه ډېره لوړه ګڼل کېږي. اسدالله لودین پرې جزئیات لري. ورپسې کور کلی او د ګوړیا چار پروګرامونه مه هېروئ.
په لاتین امریکا کې برازیل د کرونا ویروس د ودې په مرکز بدل شوی. حال دا چې د جنوبی امریکا په نورو هیوادونو کې هم د کووید 19 ناروغۍ پیښې او له کبله یې مړینې د زیاتېدو په حال کې دي. له دې وړاندې بریتانیا دویم هیواد و چې له امریکا وروسته یې د کووید 19 له کبله ډېر تلفات درلودل، خو اوس له دې اړخه برازیل دویم ځای خپل کړ. پرون د جون په 11مه په برازیل کې د کورونا ویروس 10,090 پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په دې ویروس د اخته شوو ټول شمیر ورسره نږدې 3,300 شو. یو شمیر نورو هیوادونو کې هم دغه ویروس مخ په بره روان دی سره له دې چې مخنیوي ته یې هڅه کیږي. په روسیه کې پرون د کووید 19 پیښو شمیر له 15,000 واوښت او ایران کې د دغه ویروس پیښې 180,000 ته ورسېدې. اوکراین کې بیا پرون 409 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په ورځني ډول د خبرداري د کچې زیاتوالی بلل شوی. د کرونا د پیښو له زیاتوالي او د دغه ویروس د وادې په اړه د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداري سره سره یو شمیر هیوادونه د لګول شوو بندیزونو د نرموالي په حال کې دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچین ویلی کچیره د کورونا ویروس دویمه څپه هم پر راشي، متحده ایالات به اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. نو موري ویلی کچیره اقتصاد بند شي دا به ډېرې ویجاړې رامنځته کړي. د امریکا د خزانه د وزیر دغه سرګندونې داسې مهال راځي چې له تیرې مارچ میاشتې راهیسې د امریکا د ونډو بازارونه بدې ورځې ګالي او د شمیرو له مخې د کرونا ویروس له پایله څه باندې 44 میلیونه امریکایان له دندو لرې شوي. امریکا کې د تیرې مې میاشتې په وروستیو کې د 4 ورځې رخصتیو پر مهال ګڼ شمیر خلک بهر ووتل. له دې سره بیرته هلته د کرونا ویروس پیښو زور واخیست او له دې کبله روغتونونو کې د خلکو بسترېدل زیات شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افریقا کې هم کرونا ویروس د چټک خپرېدا په حال کې دی. د جان هاپکنز پوهنتون تازه شمیرې ښیي چې په نړیواله کچه 500,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر اوسه له دې کبله څه باندې 40,000 کسان مړه شوي. د لاتینې امریکا او کریبیان جزیرې لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیسیون ویره ښودلې چې اوسنی بحران به په دغه سیمه کې تاریخي اقتصادي رکود رامنځته کړي. چارواکو اندېښنه ښودلې چې په دې سیمه کې به کرونا ویروس لوږه، بېوزلي، بیکاري او د پور اخیستنه زیاته کړي. په اروپا کې چې شمیرې ښیي کرونا ویروس مخ په کمیدو دی، پریکړه شوې چې راتلونکې دوشنبه د جون په 15 به د 20 هیوادونو پولې یو د بل په مخ خلاصې شي. له بالکان هیوادونو سره به د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي هیوادونو پولې پرانستل شي. له دې سره به اروپا د نړۍ له یو شمیر هغو هیوادونو سره هم ګام پر ګام تګ راتګ آزاد کړي چې کرونا ویروس په کې کنټرول وي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی وی بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا تاسو قرنټین مراتوي؟ ولې ځینې خلک د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر قرنټین نه مراتوي؟ او که په اوسنیو حالاتو کې قرنټین مرات نشي نو کومې بدې پایلې به ولري؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او د روغتیا وزارت له یو مسؤل چارواکي سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور له مریم توخی څخه اورو.
قدرمنه دوستانو، د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر د نړۍ په ډیرو هیوادونو او افغانستان کې په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. په نورو هیوادونو کې خلک دې قرنټین ته په پوره توګه پاملرنه کوي، خو په افغانستان کې بیا اکثره خلک دا موضوع بابزه ګڼي او سمه پاملرنه نه کوي، ځکه افغانستان د اقتصاد له پلوه یو بېوزله هیواد دی چې اکثره خلک یې د ورځې کار کوي او ورځنۍ چارې پرې سنبالوي. دوی په دې برخه کې دا پړه په دولت ورچوي. دوی وایي که دولت دوی ته د دوی د اړتیا وړ توکي برابر کړي نو دوی به قرنټین مراد کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی احمد ګل وایي چې دی هم غواړي چې په خپل کور کې کینی، ځان او کورنۍ له دې ناروغۍ خوندي وساتي، خو د مجبوریت په اساس بیا د کوره راوځي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
چې دا قرنټین مرنټین کیسه کې قرآن کې بیخي یم. زه غریب کار سړی یم، مالته دیاړي کوم، ورځم خپل دیاړي غریبي پسې. د مرض نه به مړه نه سي، زما عیال نه پامیل، خو د لوږې نه به مړه سي. دولت کومکونه کې، دولت کومکونه کې، هغه داسې خلکو سره کې چې واسطهدار دي. قرآن داسې خلک پېژنم چې دا د ډوډۍ کار ته ورکړی چې ښه ژوند جوړ ده، زندگی جوړ ده. موږ ته څوک ته راکوي چې هر وکیل ته ورسو، وکیل د ګذر ته ورسو، که خپل ملک ته ورسو، څوک په یو رقم ځواب راکوي، څوک په بل رقم ځواب راکوي. الله دې ورحمېږي. نو موږ د قرنټین په کیسه کې نه یو، بازار ته راوځو خپل د حلال نفقې لپاره. که دولت موږ سره دا ښه وکړي، ولې نه کوو قرنټین؟ موږ ته د مرسته وکړي، موږ ته د کومک راکړي، موږ به په خپلو کورو کینو او قرنټین به ښه مراعت کړو.
د زابل ولایت اوسیدونکي شازیه په افغانستان کې د قرنټین نه مراعتولو لاملونه فقر، بیکاري، د خلکو کم عامه پوهاوی او د مسؤولو کسانو بېغوري ګڼي او وایي
زموږ وطن خو داسې وطن ده چې په رښتیا هم قرنټین هم یو مشکل جوړوي، په خاطر د دې چې هغه خلک دي چې په کراچۍ باندې خپل ځان ته د شپې ډوډۍ پیدا کوي، دوی د لاسي کارو په واسطه دوی خپل ژوند مخته وړي. کار نشته، روزګار نشته، مجبور دور دي نو کله چې قرنټین دي دوی ته ډیره سخته تمامېږي چې دوی خپل فامیل ته څور کی او څه په څه ژوند کی هغه سره باید کومک وشي په خاطر د دې چې هغه مجبور چې قرنټین مراد نکړي او د خپل یو مړی ډوډۍ په خاطر د کوره بهر وزي تجاران دي او وکیلان دي او لړکوري چارواکو نه مداخله ده چې د خپل غریب ملت سره مرسته وکړي ترڅو هغه خپل فامیل د دې ویروس نه وژغوري او په امان کې پاتې شي.
همداشان د کابل ولایت اوسیدونکو ګلباز وای هغه سان چې قرنټین بابزه غنی هغه ډیر دی ویروس ته مسایت خلک دي نو موړی دی یو دوست کیسه کوي چې د قرنټین د نمرات لوجی د یو کورنۍ په کورونا اخته شي ودی
دا د کورونا وایروس دا جهانگیر د رښتیا هم ډیر صدمه رسې خو باز د وسان دي زموږ چې زی پیژنم یو زموږ ګروپ ملګری دا تبلیغان سره یو سره تبلیغ ته لاغته چې وایي ضروره قرنټین د ځان قرنټین کا دا وایي چې نه موږ مسلمانان یو دا مریض د کفار د پاره دا وایروس د موږ د پاره نه دا چا د پاره دا چې هغه د خدای نه بیزار دي او وروره خیر دا د ډاکټران د ملایان تبلیغ تلویزیونو کې رادیوګانو کې لاندې کې ځان له قرنټین څخه موږ خبره نه منو یو څو مدلات را شو و چې معلومات مو کې ځان مرته وای وروره ولادا وایروس بدبخت خو زونه ولا ما زو سکور کې قرنټین یم او ډاکټر تلاړه نتیجه مثبت و نو بنان دا وایروس مسلمان او کافر نه پیژني دوست او دښمن نه پیژني هله مدد چې ټول دوستان قرنټین عملی کې او
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف رؤفی بیا له خلکو شکایت کوي چې دوی قرنټین نه مراتوي او دا وژونکو ویروس په لوی لاس خپل کورونو ته انتقالوي. نوموړی وایي چې دا یو کورنۍ په کور کې قرنټین دي او پرته له ضرورت بهر نه وځي.
کله چې حکومتي چارواکو په افغانستان کې د قرنټین موده وغځوله یا قرنټین وضع کړه د اول تاریخ نه تر اوسه پورې زه په کور کې پاتې بیرون ته ډېر نه وځم د خپلو خپلوانو کره نه ځم د سړي ستړي ماشي په مهال باندې چاته لاس نه ورودوم نه ورکوم. مطلب دا چې هغه سپارښتنه چې د صحت عامې یا د روغتیا وزارت لخوا موږ ته د میډیا له لارې ابلاغ شوې هغه مو کلک کې جدي په غوږ کې نیولې دي. د کور انګړ یا چاپېریال یا هغه ځایونه چې زما د کورنۍ د اعضا زیات ورسره سر و کار وي هغه په ضد عفونی دوا باندې په ورځ کې دوه ځلې پاشي کوم یا په دوه ځلې پی پاش کوم. له کوره چې د یوه ضرور یا اړین کار دپاره وځم لومړی خپل لاسونه په صابون باندې مینځم وروسته ضد عفونی دوا کاروم دستکش کاروم ماسک اچوم وروسته بیا بازار ته وځم.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی الفت وایي که چیرې د اوس په شان په کابل او ټول افغانستان کې قرنټین مراد نشي دا به لرې نه وي چې د یو لوی ناورین سره به مخ شو. نوموړی په خلکو غږ کوي چې د ځان کورنۍ او ټولنې د ژغورنې په منظور باید په کور کې پاتې شي.
که په افغانستان کې د قرنټین په صحیح شکل سره مراد نشي لکه متاسفانه دا اوس چې نه مراد کیږي نو زما په ان دا به ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې ستونزې به راولاړې کړي ځکه دغه وایروس په ډېره چټکۍ سره د یو نه بل ته خپرېږي او دلته به زموږ په وطن کې موږ دودیز ژوند لرو ټولنیز ژوند لرو که د کورنۍ یو غړی په دې باندې اخته شي نو خدای مه کړه د کورنۍ ټول غړي پې اخته کیږي او بیا نو دا د هغه چا دپاره ډېر خطرناکه ده چې هغوی سنونه دی یا محسنه دی په کور کې نو خدای مکړه که هغوی ته دا وایروس ور انتقال شي د هغوی د ژوند خطره ډیره لوړه ده. نو زما په نظر که خلک دا قرنټین مراد نه کړي دا به ډیرې بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
دا چې ولې په کابل یا په ټول افغانستان کې خلک قرنټین نه مراتبوي، د قرنټین د مراتبولو لپاره د مسؤولو کسانو دنده څه ده او په دې خاطر چې قرنټین مراعت شي او خلک د کورونا وایروس له شر څخه وژغورل شي څه باید وشي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوه مرکه کې د عامې روغتیا وزارت د قوانینو او پلټنې له رئیس ښاغلي ډاکټر خالد احدي څخه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړه. ډاکټر صاحب په دې وروستیو کې خلکو خصوصا د کابل خلک قرنټین نه مراتوي، علت یې څه بولئ تاسو؟
ټول نړۍ کې یوازنې لار دغه ده چې باید قرنطین مراعات شي او موږ کولای شو هغه وخت کورونا ته ماتې ورکړو چې قرنطین مراعات شي. مګر متاسفانه یوازې نه په کابل کې په هرات موسوینو او ګور راته رسیږي خبرونه، او هم په بلخ او هم په کندوز چې قرنطین نه مراعتېږي. او که قرنطین مراعت نه شي موږ یو فاجعه کې شاید په افغانستان کې وګورو، د مړینې کچه بیخي لوړ ولاړ شي او خلک لا زیاته په دې په دغه ناروغي اخته شي.
ډاکټر صاحب، د قرنطین د مراعاتولو په خاطر دام روغتیا وزارت او مسؤولو کسانو خپل دندې سمې سره ترسولې دي، اما په هاي سم خلکو ترسولې ده کنه تر اوسه پورې؟
اولا د خپل د وزارت ساتنې دغه مسؤلیت دغه چې باید اما پوهانه پوهانه وکړي چې دا کار کړی دی، او تاسو وینئ چې د رسنیو د لارې څخه خپله د اجتماعي رسنیو له لارې څخه بلبوردونه هم دا کار موږ کړی دی. مګر دویمه خبره دا ده چې خلک باید همکاري وکړي، او درېیمه خبره دا ده چې باید خپله د پولیس او نور د داخلي وزارت دوی کلک قرنطین باید سخت ونیسی او مراد کی، چې متاسفانه په دغه هم موږ وینو چې پولیس هم ډېر جدي نه نیسي او خلک هم قرنطین نه مرادي.
ډاکټر صاحب، که دغه لړۍ همداسې روانه وي او دغه ویروس ورځ تر بلې انتشار وکړي او خلک هم قرنطین مراعت نه کړي، نو پایلې به څه وي؟
تر اوسه په افغانستان کې موږ د خپله د اوج ته د ویروس اوج ته نه یو رسیدلی. تسوینه چې مثلا ایتالیا تر هغه چې اوج ته مو رسیدله، بیا هم قرنطین تقریبا دوه هفته بعد اوج څخه هم دوی مرتول، او انګلستان کې تسې حتمي خبري است چې دوام وادیا قرنطین غځېدلی دی چې دوی غواړي چې قرنطین وکړي. او که موږ په افغانستان کې د قرنطین مراعات نه کوو، چې ولې چې یوازنۍ لاره دغه ده چې باید قرنطین مراعات، موږ شاید لس هزاره کسانو ولرو په افغانستان چې خپله دا کورونا ویروس کې اخته شي، او شاید زرها کسان ولرو چې کورونا له ویروس له کبله مړ شي.
ډاکټر صاحب، د خلکو همکاري څومره مهمه ده په دې برخه کې؟
سل په سل د خلکو همکاري په کار دی، د دې خاطر چې خلک خپل دوی شاید دوی ووایي چې موږ د اقتصادي ستونزې له امله نه شي کولای چې قرنطین مراعات کړو. او که تاسې وګورئ که اقتصادي ستونزې سره کورنام سره یو ځای شي، بیا وضعیت لا خرابېږي. که د خلکو همکاري نه وي، که خلک د دولت سره، د حکومت سره، د ساتنې وزارت سره همکاري ونه کړي، مشکل هغه مجبور کېږي چې هر کور کې شاید یو ناروغ ولرو.
عامې روغتیا وزارت پیغام به خلکو ته او مسؤولو کسانو ته چې په دې برخه کې مسؤلیت لري، پیغام به مو څه وي؟
زموږ پیغام یا پیغام دغه دی، هم خلکو ته دغه دی او هم کورنیو چارو وزارت ته دغه دی چې که قرنطین مراعت نشي پایلې به بیخي خراب وي، چې هغه بیا د کنټرول وړ به نه وي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب.
رنو اوریدونکو، دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه خو وخت ولرئ.
روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو دې کورونا له ناروغي وساته، ځکه چې